د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا ز مجاہد جوادم پسر کے پام اکڑی د دے سات دا مهم خبرونو لنڈیستا په پاکستان کې د شخړو او د امنیت د څارې داري ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د ترهګری په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی او د امنیتي کسانو په ګډون 55 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران پړه په بخښنی حکومت اچولی ویلي دي چې له آی ایم ایف سره د شویو تړونونو بار اوسنۍ حکومت زغمي. خو د تحریک انصاف مشر حماد اظهر ویلي حکومت د خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. او رويټرز خبري ادارې د زیارت پنځم په ورځ خبر ورکړی چې کرملن وايي امریکا، برتانیا او د ناتو نور هیوادونه په دوامدار توګه اوکراین ته استخباراتي معلومات ورکوي، خو دا به روس لدې څخه ونه دروي چې هلته خپل پوځي هدفونه ترلاسه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په پاکستان کې د شخړو او د امنیت د څارې ادارې ویلي چې په 13 اپریل میاشت کې د مارچ په پرتله د ترهګرۍ په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی او د امنیتي کسانو په ګډون 55 تنه وژل شوي دي. د ادارې د راپور تر مخه تېره میاشت زیات وسلوال بریدونه په قبایلي زلو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوي او په پنجاب صوبه کې یو برید هم لري شوی. په راپور کې وړاندې راغلي د اپریل په میاشت کې په پاکستان کې په 40 وسلوالو بریدونو کې د 40 امنیتي سرتیرو، 14 ملکی وګړو او 8 وسلوالو په ګډون ټولټال 55 کسان وژل شوي دي. څېړونکي وایي چې په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ څخه وسلوال ډلې ګټه اخلي او له همدې امله یې د پسرلي بریدونه پیل کړي دي. دوی دا هم وایي د سیمه ییزو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره باید یو ګډه تګلاره جوړه شي تر څو له یو هیواد څخه په بل کې د ترهګرو سره مرسته ونه شي. په پاکستان کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران پړه په بخښنی حکومت اچولی او ویلي دي چې له آی ایم ایف سره د شویو تړونونو بار اوسنۍ حکومت زغمي. هغه ویلي په پټرول او ډیزلو د اسانتیاو په صورت کې حکومت روانه میاشت 1.2 روپۍ لزانه ورکړي وي. بل پلو ته د تحریک انصاف مشر حماد اظهر د مفتاح اسماعیل د بیان په غبرګون کې ویلي چې حکومت د خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي. هغه زیاتوي اقتصاد یوازې په بیانونو نه جوړیږي، کچېرې پر معاملو قابو نشي موندلی نو د حکومت کولو پر ځای دې سمدستي ټاکنې وکړي. د اقتصاد پوهان وایي د هیواد اقتصاد اصلي مسله تجارتي خساره ده چې د دې لپاره باید حکومت پراخ اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په هغه اترونو د پلټنو د جوړ اعلان کړی چې وای د نسکور شوی حکومت پر ضد د بهر نه سازش شوی و. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب وای کمیشن به په بی پلو ډول د عمران خان لخوا د لګول شوی اترونو پلټنی کوي او چې هر پریکړه وکړه کله هغه وروسته چا هیواد د دروغو د سیاست لپاره استعمال کړ نو د قانون منګولو ته به وسپارل شي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه د ګوند نور مشان تورونه لګوي چې د حکومت پر ضد د بهر څخه سازش شوی و او دغه سازش ملګرتیا د هیوادرنه هم زینو کړیو کړی دی چې لامل یې د تحریک انصاف ګوند حکومت نسکور شوی دی. عمران خان په دې لړ کې واضحه د امریکا نوم اخیستی او د هغه ګوند هم وایي چې د امریکا لوري ورته یو د غوښنو ډک مکتوب ترلاسه شوی و. خو امریکا بیا پرله پسې د عمران خان دا تورونه رد کړي دي او وایي پاکستان کې دایمي او قانوني عمل ملاتړ کوي. د امریکا د مرکزی استخباراتو د اداري پخوانی مشر جنرال ډیوډ پټرس وایي د امریکا هغه نظامی وسایل چې په افغانستان کې پاتې دي په هغه اندازه چې راپور ورکړل شوی جدي نه دي خو د اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لږ تر لږه د 1 بلیون ډالر په ارزښت وسلې او پوځي وسایل چې د امریکا لخوا د افغانستان د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اخیستل شوی وي د طالبانو لاسته ورغلي دي. ښاغلي پټرس امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې وویل د وسلو یو شمېر سیستمونه او نوې وسلې او داسې توکي شته چې د استفادې وړ دي خو په جدي توګه شک لرم چې الوتکې په ښه وضعیت کې وي. شک لرم چې نظامي موټرونه هم په ښه وضعیت کې واوسي ځکه هغوی اضافي پرزجات نه لري او حتی د تخنیکي پلوه هم هغوی دا ساده نه ده چې الوتکو ته پرواز ورکړي، موټرونه وچلوي او بیا هم هر څه فعال کړي. د امریکایي جنرال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او همدارنګه د داعش د خراسان څنګه د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه وښود او ویل لمخ کې اټکل شوی و چې طالبان د افغانستان د امنیت د ټینګښت توان نه لري. او رويټرز خبري ادارې د زیارت په شنبه پورس خبر ورکړی چې کرملن وايي امریکا، برتانیا او د ناتو نور هیوادونو په تومدار توګه اوکراین ته استخباراتي معلومات ورکوي، خو دا به روس لدی څخه ونه دروي چې هلته خپل پوځي هدفونه ترلاسه کړي. رويټرز راپور ورکړی و چې امریکا او اوکراینی ځواکونو د داسې استخباراتي معلومات ورکړي چې هغوی پرې هلته په ګڼ شمېر روسي جنرالان وژلي. دا خبره نیویارک ټایمز ورسپانې د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې د شوړې چهارشنبه په ورځ خبره کړې ده. روس ژمنه کړي دوی به د اوکراین په ماریپول ښار کې د زیارت په شنبه په ورځ اوربند د جمعې او خالی یا شنبه په ورځ هم وساتي تر څو له ازوستول د پولادو له کارخونې څخه زیات کسان وویستل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د زیارت په شنبه په سهار په خپل وینا کې وویل چې له ماریپول څخه د ملکي وګړو د وستلو لپاره اوږده اوربند ته اړتیا ده. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دی واده مهم خبرونه تاسو اوریدل. زه بخت ورشایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د پاکستان د شخړو او امنیت د سار ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل وروستي رپورټ کې ویلي د مارچ په پرتله د اپریل میاشت کې د ترګری په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. رپورٹ زیاتوی چې په دغه پیښو کې د امنیتی ادارو د کارکونکو په ګډون 55 کسان وژل شوی دي. سړونکو وای پاکستان کې د سیاسي کړکیچنو حالاتو نه وسلوال ډلې ګټه پورته کوي او د پسرلی بریدونو لړۍ یې پیل کړې ده. دوی وای په سیمه کې د ترګری د پیښو د مخنیوي لپاره د گاونډي هوادونو یو جامع تګلارې وزه کول پکار دي چې وسلوال د یو ملک نه په بل ملک کې بریدونه تر سره نکړي. په ډېر نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د شخړو او امنیت د سار ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز د شمیرو تر مخه د اپریل میاشت دوران د ترهګرۍ پیښو په شرکې 40% زیاتوالی مخې ته راغلی او دغه دوران د ناامنۍ 14 پیښو کې د 14 امنیتی ځواکونو سرتیرو په ګډون 14 عام وګړي او 8 وسلوال وژل شوي او 25 نور تنان جوبل شوي دي. د ترهګری په پیښو کې زیاتوالی په حق له د پیښور په هندون د صحافت څنګه استاد او سیلونکو ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډیو نیوز توای په ملکی کچا روان سیاسي کلکیچن حالاتو څخه وسلوال غټي پورته کوي او په اساني سره خپل هدفونه په نخ کړی.
د ټول میډیا توجه، د ټول سکون، د ریاست، د واکدارانو توجه، دا د فوج توجه، د ټول د پولیټیکل های پچ ډرامې باندې روان ده. بل طرف ته د دې شهدا هغه ترخګر ګروپونه خلی، هغه سوال ګروپونه خلی چې کوم د ریاست په ضد باندې یو خپل دغه تقاضی دي او د خپل یو مبارزه ده، هغه د ټوپک په زور باندې هغه واک خستن غواړي. د سور پرې د ملک د واکدارانو خیال طرف ته نه وي او دغه دې پرسه ګامونه
اداره وایي چې په خوانې فاټا کې د ترهګری شپاړس پیښې مخې ته راغلي چې پکې د 21 امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون 13 تنان وژل شوي. د ادارې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو 10 بریدونه کړي او په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو 12 سرتیري او 15 عام وګړي وژل شوي دي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایسا په امریکا ډیو نیوز توای په منطقه کې د ترهګری پیښو مخنیوي او د وسلوالو هر ډول کومک قابو کولو لپاره باید علاقای هیوادونه په ګډه یو جامع تګلارې وزکړي.
یو چې دنه د ملک دنه کوم سیاسي نظامونه د افغانستان کې په کار کې ورو شي او کم دا ټول شمول حکومت خبرې چې ادارې موشي د پاکستان چې د خپل خلکو سره مذاکرات وکړي. د ایران کم دنه دی جامې په خپل معنی د چین چې سی پی کا ولې سره دې تر کمی شو دی د یوو د مسلمانانو وغیرہ په کار سیاسي تر هغه دې کې مې دې سره سره چې نو ما هم خبردار دی دا ټول یو په لاره دې په خپل راوځي چې دې دا چې یو د جامې په دسي جوړې چې هغه دا دې چې هغه ورکه بل دې سي شانتي
د یادې ادارې له خوا را جمع کړې شوې شمیرې خای چې بلوچستان کې سلور د ترهګری پیخي ریکارډ شوی چې پکې دوه تنان وجلې شوی پسین صبح کې د ترهګری سلور پیخو کې سلور عام وګړي او یو وسلوال وجلې شوی دی په دغه بریدونو کې په کراچۍ ښار کې د چینایي استادانو په گاډي ځانمرګي برید هم شامل دی د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار سور وزړوان دی خبريالانو ته ویلي وو په تیرو دریو میاشتو کې د پوځ درې کمسل افسران او عسكر د وسلوالو له اړخه وجلې شوی او د پوځ له خوا د ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې یو سل او دوه کم دیر وسلوال وجلې شوی دی نو موري زیاته کړي واله قانون غرزول شوی تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسمه مذاکرات نکېږي او مونږ د هغې خلاف عملیات کوو او زیان مورته رسولې دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور
ګران اوریدونکو دا د وایس اپ امریکا ډیو ده د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران ذمہوار پخوانی حکومت ګرځولې او ویلي دي د ایم ایف سره کېدونکو لوزنامو بار وسنې حکومت زغمی په پېټرول او ډیزل د سانتیاو په صورت کې حکومت روانه میاش په 40 روپۍ د ځان اور کړې دي بل په لوته د تاریخ انصاف مشر احمد اظهر د مفتی اسماعیل د بیان په خبرګون کې ویلي حکومت په خپل ناکامۍ پټولو لپاره پلمې لټوي موړی ولی اقتصاد یوازې په بیانونو نه چلیږي او کچره په ماملو قابو نشي موندلې نو د حکومت کولو په زیدي سمدستي انتخابات وکړي د اقتصاد په هانو وینا ده د هیواد اقتصاد اصل مسله تجارتي خساره ده د حکومت لپاره چې حکومت ته فراخه اقتصادي اصلاحات کول پکار دي په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د ډیور اډیو خبريالا راوی پیر وړاندې کړی
د خزانه وزیر مفتی اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران سره مواره پخوانی حکومت ګرځولې او ویلي پخوانی حکومت د نړیوال مالیاتي فند IMF سره لوزنامي کې سخت شرطونه منلي او د دغل وزنامو بار اوسنۍ حکومت سغمي
جتني کوشش کړ سکنګي کوي او یهي په پرایس رکھیں او اگر پرایس مې ردو بدل به کوئی آیا ته هم اس کے اوپر کوئی نیا ټیکس نه لګایږي اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے 102 ارب روپیہ
پر پیٹرول او ڈیزل او د اسانتیو په صورت کې حکومت روانه میشت یو سل 2 ارب د ځان اور کړی دی زیاته کړي پیٹرول نرخونه پر ځای ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټیکس به هم نه زیاتوي په کراچی کې د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویل عمران خان هیواد په قرضو کې گیر کړي ګیس بجلی په هر څنګه کې د پر حکومت قرضې اچول سوي دي IMF سره پیټرول نرخونه زیاتولو شمنې سوي چې تر مخه د پیټرول نرخ باید 250 روپۍ وای بل په لوته د طریقې انصاف مشر حماد زر د مفتی اسماعیل د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامي پټولو د پاره پلمې لټیم اقتصادي اوازې په بیانونو نه چلی کچري پر معاملو کابو نسی مونډلې نو د حکومت کولو پر ځای دی سمدستی ټاکنو اعلان وکړی سیم د طریقې انصاف مشر فواد چودري هم خپل ټویټ کې پر حکومت سختی نیوکی کړي او ویلي هیواد کې د گرانی شراد د درې کلو لوړی کچتا رسیدلې اقتصاد پو حفیظ پاشا وایي پاکستان دا وخت د سخت اقتصادي حالات سره مخ دی
جو اصل مسله ہے وہ ہے آپ کے تجارتی خسارے کا جو کہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے پہلے 9 مہینے میں اور خطرہ یہ ہے کہ 16 سے 17 ارب ڈالر ہو سکتا ہے
اصل مسئلہ د تجارتی خسارے د چې مالی کال په لومړي 9 میاشتو کې تر 14 ارب روپو پورې رسیدلې ده او ویرا لري چې په راتلونکي وخت کې به تر 14 یا 15 بلین ډالر ته ورسیم د دې سره د شاوخوا 12 ارب ډالرو د قرضو واپسی هم کول دي. د غرنګا حکومت شاوخوا 10 ارب ډالرو ته اړتیا لري. دوی زیاته کړي پر دغه اقتصادي بحران قابو مندلو د پاره حکومت باید بجټ زر تر زر اعلان کړي، یو جامع اقتصادي پیکیج راوړل سي او پیسې لرونکو خلکو ته ورکړې سي، ګڼ شمیر اسانتیاوې واخیستل سي او غیر ضروري وارداتو باندې بندیزونه ولګول سي. نو د دې سره حالات ښه کېدای سي. مفلاړه د پاکستان د لپاره کال 2019 کې د 16 بلیون ډالرو پور منظور کړی شوی و. خو د عمران خان د حکومت د بدلېدو په محل د IMF دغه پور پاکستان د لپاره ودرول شوی و. او د اوسنی حکومت د خزانه د وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ کې تیر ورځو کې د IMF سره کېدونکو خبرو کې د 2 بلیون ډالر نور پور منظور کړی شوی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.news.com. ټوئیټر @voadiva.
نوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بای یو ځل بیا زیات شوې دي او د خامو تیلو د یو بیلر بای یو سلس ډالر تر رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وايي په داسې حالاتو کې پاکستان نشي زغملې چې په تیلو رعایتونه ورکړي. اقتصاد پوهان وايي د پاکستان د پاره ډیره مشکله ده چې د تیر حکومت تخوا ورکړې شوی رعایتونه جاری وساتي. پوهان وایي که حکومت دغه رعایتونه برقرار ساتي نو د پاکستان په خزانه به بوج زیاتیږي او په ملکی کچه د ترقۍ کارونه به ورسره هم متاثر شي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په بجلی او تیلو ورکړل شوي رعایتونه د ختم کړي. او رپورټونه وایي پاکستان د IMF نه د قرضو اخیستو لپاره د رعایتونو په ختمولو سلا شوې ده او هڅه کوي چې رعایتونه یوازې د بنظیر انکم سپورت پروگرام یا احساس پروگرام لاندې ورکړي. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
د پېټرولیم مصنوعاتو د برآمداتو د هیوادونو تنظیم اوپیک وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې یو سل نه ډالر یو بیرل ته زیاتې شوې. اقتصادي پوهان وایي دغه زیات قیمتونه پاکستان نشي زغملی او ضرور به په تیلو ورکړې شوې رعایتونه ختموي، ځکه چې په دې حالاتو کې ارزان تیل ورکول به د حکومت په اقتصادي مشکلاتو کې نور اضافه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد ویوی ډیو ته وایي د پاکستان مالی خساره پر ریکارډ کچه زیاته شوې او نشي کولای چې حکومت خرسونه پورا کړی، نو بیا پتیلو ریایتونه ورکول خو ډیر ګران دی.
دا به اخر اولم دا فیصله کوي چې دا به پرایس سی واقعي او تقریبا 25 روپے کم از کم دا سی واشي، نو د دوی به سبسډي به ختم شي او ټیکسز به زیرو شي او دا فیصله به زما خیال په 15 مای باندې کوي.
د زیارت پر ورځ د یورپین یونین لخوا پروس د خام تیلو په شمول د نوی بندیزونو د پلان وروستو دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د برینډ کرود آئل بیا یو سلس ډالر او 50 سنت تر رسیدلې او د ډبلیو ټي آی بیا یو سل و ډالر او 29 سنتونه مخې ترازی. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د تیلو د قیمتونو د ادارې اوګرا په حواله ویلي مرکزی حکومت پلان لري چې د بنظیر انکم سپورت یا احساس پروګرام لاندې په تیلو هدفي رعایتونه ورکړي او عمومي رعایتونه ختم کړي، ځکه چې د تیلو د مختلفو کمپنو او د تیلو د مارکیټ ترمنځ د تیلو د قیمتونو فرق زیات شوی دی. روانه میاشت د مئی په لومبه نیټه د پاکستان وزیر اعظم د اوګرا سمری رد کړی وو او د 15 ورځو لپاره یې په تیلو رعایتونه برقرار ساتلی وو چې له امله یې د پاکستان په خزانه سلويخ ارب روپې بوج سیوا شوې. اوګرا وایي که حکومت روانه میاشت رعایتونه ختم نکړي نو د مئی په میاشت کې بعد د تیلو په مت کې 90 ارب روپې حکومت د جیب نه د تیلو کمپنو ته ورکوي او د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې مجموعي بوج 200 ارب روپې ته زیات شوی. دا وخت حکومت په پېټرولو 150 روپې لیټر او ډیزل 2.5 روپې لیټر سبسډي ورکوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی وی ډي وتوایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بي سي واکېدل د پاکستان تجارتي او مالی خساره زیاتی دل دي او حکومت به د خزانه نه زیات پیسې په سبسډي کې ورکوي.
حکومت په خپل خزانه نه نور هم زیاتی پیسې په سبسډي کې ورکوي. د پیسو ته هغه بنورم سي واشي تر کشي کم بجټ دی نو هغه به متاثر کیږي، دا هغې نو پیسې راځي او په دې کې به ور شي.
سړنې وایي د پاکستان حکومت روان کال په مارچ کې په تیلو 1.3 روپۍ رعایتونه ورکړي وو، په اپریل کې 6.5 روپۍ او په مئی کې 92 روپۍ رعایتونه ورکړي. خو د دې وړاندې د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د مامورینو سره د ملاقات وروسته ویلي وو پاکستان په دې سلا دی چې د تیر حکومت لخوا ورکړې شوي رعایتونه واپس کړي، او د IMF هم دا ړومبې شرط دی چې د 6.5 ډالر د پور د پروګرام د بیا بحالې لپاره حکومت دغه رعایتونه واپس واخلي او د تیلو بیې د مارکیټ مطابق کړي. ریاض حسین، وای صف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مشرې او د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری ملګرو ملتونو ته خط لیکلی چې د پاکستان حکومت د مخکنی وزیر اعظم عمران خان او داغه د ګوند د مشرانو په ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناوړه توګه کارول غواړي. واکمن مسلم لیگ نون ګوند دغه خط په غبرګون کې ویلي دا یو خط نه دی، بلکې د ځان د بچ کولو لپاره مینت او زارۍ دی. تفصیل د ډیوا رادیو خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
پاکستانی مطبوعاتو لیکلي د شیرین مزاری دا خط په داسې حال کې لیکل شوی چې څو ورځې وړاندې د سعودي عرب د مدینې ښار په مسجد نبوي کې د حکومتي وزیرانو په ضد د سپکاوي د نارو خطاب د پنجاب په فیصل آباد ښار کې مقدمه درج شوې، چې پکې د مخکنی وزیر اعظم عمران خان، نور وزیران او ورسره د 150 پورې کسان نومول شوي دي. تحریک انصاف ګوند دغه مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یا HRCP د حکومت نه غوښتي د مذهب د سپکاوي مقدمې دي نه جوړي او دغه مقدمه دي بیرته واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا مشر اکبر خان دی وته ویل د مذهب د سیاسي ګټو د پاره کارول په عامولس کې د مذهب په نوم د تشدد امکانات زیاتول شي.
سریلانکا موږ وو جلو د سیدا مشال دی د غد دا بل مثالونه تاسو ګورئ، لکه مذهبي تور باندې بیا خلک یو جمعیت طرف ته ځي کنه.
د بشری حقوقو تنظیم HRCP په خپل یو رپورت کې ویلي چې تیر کال 2021 کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور لږ تر لږه 515 مقدمه درج شوې وې. د ځای میډیا تر مخه شیرین مزاری دغه خط د ملګرو ملتونو د عدالت پرته د مقدمو جوړولو، د ازادي اظهار مذهب او عقیدې د ازادۍ لپاره اړوند استادو ته لیږلې دي. ویل شوی دغه خط چې د مې په 2 منټه لیکل شوی، هغه د اوسنۍ د کورنیو چارو وزیر پرانا ثناءالله باندې هم نیوکه کړې دي. خورانا ثناءالله په ټویټر لیکلي، حکومت د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په ضد هیڅ مقدمه نه ده درج کړې او حکومت نه په دغه کې مدعي دي. خو خلکو کې په مسجد نبوي کې شوې پیښې په اړه غوسه راپارېدلي. خلک وایي که حکومت د دوی په ضد کاروي ونه کړه نو حکومت به هم ورسره یو ځای ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړې، موږ په خپله د مذهبي کارت د کارولو ښکار شوي، یو حسن اقبال په ډزو ویشتل شوی و او خواجه آصف باندې هم تورسۍ ورغورځول شوې وه، او دا خلک هغه وخت خوشحالېدل او ویل به یې چې دا ښه شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایا سورزه وړاندې ډیوته ویلي د توهین رسالت په اړه په عامو خلکو کې د پوهاوي خورولو ضرورت دی.
بهانه باندې خلق خپل ذاتی اغراض او ذاتی جګړې دي، تر دې غیری پر هم دا یو بهانه جوړی
شیرین مزاری په میډیا او په سوشل میډیا د لیکل شوی خط پاړه کوم خبرګون نه دی خودلې. د خط پاړه ته دیوه د واتس اپ د لارې پوښتنه کړې وی، خو په جواب کې نه د خط لیکلو پخله کړې او نه کوم تردید کړې او د رپورت چمتو کولو پورې لا کوم جواب نه ویلې. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوه، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو دیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په ضد سورج وړاندې د سعودي عرب په مسجد نبوي کې د تاریخ انصاف د پلویانو لخوا د نارو رستو په پاکستان کې د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه د پلویانو په ضد باندې د توهین رسالت مقدمه جوړی شوې دي. نړیوال مطبوعات په دې باندې نیوکه کوي. د ډیورډیو همکار مختار خلیل په دې موضوع نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
پتیر خالی د مسلمانانو په مقدس خار مدینه کې د پاکستان په وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه په نورو ملګرو د روضه رسول د زیارت په موقع دغلته راجمه پاکستانیانو د بیزته سپک غغونه وکړ. د پاکستان حکومت دغه واقعیا یو سازش ګرځولې ده او د دې تورې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په زینو ملګرو لګولې ده او په عمران خان د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه درج کړی ده. خو تنقید نگارانو د عمران خان خلاف د توهین رسالت په مقدمه درج کولو سخت اعتراضونه کړی دي. په دې موضوع د جرمنی د ډوچه ویله ریډیو په ویبپاڼه یو تفصیلی ادارتي مضمون خور شوی دی. مضمون لیکي چې په عمران خان او د هغه په ملګرو د توهین رسالت تورونه دوی او د دوی کورانو ته سخت خطرې راولاړولې شي. پاکستان کې ډیرو عالمانو خپل بیانونو کې ویلي دي چې د مدینی په واقعیا کې ککړو خلکو د مسجد نبوي او د اسلام سپکاوي کړی دی. هر کله چې د شریف خاندان مرستیالان وایي چې مدینه کې راغون ورانکاری د پی ټی آی خلکو، سعودي حاکمانو دغه واقعیا کې ککړو کسانو کې د زینو د نیو اعلان هم کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د عمران خان او دغه د ملګرو خلاف د توهین رسالت قانون لاندې جوړ کړی مقدمه په حق ګرځولې ده او د ثبوتونو ترلاسه کیدو په صورت کې د عمران خان او دغه د ملګرو د گرفتارولو او عدالت ته وړاندې کولو وینا هم کړې ده. خو عمران خان او دغه ملګرو د توهین رسالت تورونه رد کړی دي او اسلام آباد های کورټ کې عرضی کړی ده چې عدالت دا تورونه ختم کړي. دواچه ویلی ریډیو په خپل مضمون کې زیاته چې په عمران خان د توهین مذهب د قانون لاندې په جوړه مقدمه د پاکستان د بشري حقوقو د آزاد کمیشن چارواکي اسد بټ د اعتراض کولو په موقع ویلي دي چې د توهین رسالت الزامونه د عمران خان او د هغه د ملګرو سره سره د هغوی د خاندانونو د پاره هم ډیره لویه خطر جوړېدې شي. اسد بټ دواچه ویلی ریډیو ته ویلي دي چې عمران خان او د ملګرو ته په عوامي جلسو کې څوک مذهبي جنونی یا سرتی دتن نقصان رسول شي. د پاکستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د پاکستان حکومت ته سخت وینا کړی ده چې د توهین مذهب قانون د انتقام د پاره د استعمالولو نه ډډو کی. د حکمران اتحادي ګوند زینو سیاستدانانو هم په عمران خان د توهین رسالت لاندې د مقدمه جوړولو سخت مخالفت کړی دی. د شهباز شریف د حکومت اتحادي ګوند د متحده قومي موومنت یوې زنانه پارلماني غړي کشور زهرا وایي چې دا قسمه مقدمه جوړول ډیر خطرناک عمل دی. د شهباز شریف حکومت ته ټینګه وینا کړې ده چې دا تورونه ختم کړي او متنازعه معاملې د سیاسي خبرو اترو په ذریعه اواري کړي. کشور زهرا دواچه ویلی ریډیو ته دا هم ویلي دي چې دا قسمه مقدمه به د پاکستان د وړاندې نه زهرجن سیاسي ماحول نور زهرجن کی. دې سیاسي پارټو ته خواست کړي دي چې سیاست او مذهب د یو بل نه جدا وساتي. دواچه ویلی ریډیو په خپل مضمون کې نور زیاته چې پاکستان غوندي اسلامي ملک کې د توهین مذهب او د توهین رسالت معاملې ډیره نازک ده. چرته چې د اسلام او د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سپکاوی په شک کې ملزمان قتل کړی شوی دی. مضمون لکھی چې پاکستان ته دا قانون په کال 1920 ختم کې د پیرنګي د دوري حکومت نه په ورثه کې پاتې دی. ورستو فوجي عامر حکمران جنرل ضیاء الحق په دې قانون کې نور ډیر څه ولیکل او د قران پاک د بے حرمتۍ د پاره پکې مجرمانو له د قید صداګانی کې خودي دینه پس په دې قانون کې د پیغمبر اسلام پس پکاوی د 500 لازمی سزا شامل کړې شو. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د کمیشن وینا ده چې دا وخت د پاکستان په جیلونو کې د توهین رسالت په جرم کې اتیا کسان یا خو عمر قید تیری او یا د 500 په کوټو کې پراته دي. د بشري حقوقو کارکونان او تنظیمونه وایي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون ډیر په اسانه سره د خپل مخالفینو د ګیرولو لپاره استعمالول کېدې شي. په اکثرو واقعاتو کې دا قانون د خپل ذاتی غرضونو د وستو او د تنازو د اوارولو لپاره استعمالیږي. په دې قانون د اعتراض کوونکو وینا ده چې پاکستان کې اکثره اندوان، عیسایان او قادیانان د دې قانون هدف کیږي. د بشري حقوقو تنظیمونه د ډيري مدينه د پاکستان په هر حکومت د توهين رسالت د قانون د ختمولو یا په دې کې د ترمیم کولو غوښتنه کوي، خو زوړ خیاله او مذهبي ډلې په دې قانون کې د څه قسم ترمیم کولو سخت مخالفت کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voa1news.com.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لنګولو د بارني سازش د تورونو د پلټنو د پاره د موجوده حکومت لخوا د کمیشن جوړولو وړاندیز رد کړي او د ګوند مرکزی مشر فواد چودري ویلي دوی به یوازې د حاضر سرویس جج په مشرۍ کې عدالتي کمیشن مني. دا په داسې حال چې عمران خان د مسلم لیگ نواز حکومت د ختمولو او ملک کې د نوي انتخابات د خپل غوښتنو په سر د سبانه خپل تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. بلړخته د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکو د پنجاب گورنر عمر سرفراز چیما، د فوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا ته پنجاب صوبې ته دستوري او انتظامی بحران مخنیوي لپاره د کردار لوبولو اپیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د ډیور اړین خبريال
د خپل یو ویډیو پیغام د لارې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مرکزی حکومت را غورځولو او ملک د نوې انتخاباتو د خپل غوښتنو په سر د پنجاب میاوالی خار څخه سبانه د تحریک پیل کولو اعلان کړی دی.
حکومت اس کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے جو اسلام آباد کی میں نے کال دی ہے، اس کی تحریک کو اٹھانے کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں.
اغدم یاوالی په ولس باندې سبانه جلسه کې په ګڼ شمیره کې د ګډون کولو غږ وکړ او زیاته کړه د پاکستان ولس حقیقي ازادي او د عمران خان په خبره د شهباز شریف په مشرۍ سازش د لارې جوړ امپورټډ یا بهر د ورته پلی شوی حکومت خاتمه غواړي. عمران خان په دې اړه د روانې مئی میاشتې په پای کې اسلام آباد کې د لکونو خلکو سره احتجاجي پرلت هم اعلان کړی دی او دې ته خبرګون کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په عمران خان باندې خپل سلور کاله واکمنۍ کې پاکستان د معاشي بدحالۍ سره مخ کولو او اوس په ملک کې د ناکلارۍ خورولو تورونه لګولې دي.
شام الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے.
د زیارت پر اسلام آباد کی خبری کانفرنس ته وینا په وخت مریم اورنگزیب ویل حکومت د عمران خان د بهرنی سازش تورونه نور نشي زغملی، ځکه د دوی حکومت په دې اړه د پلټنو لپاره د یو خپلواک کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده چې د مریم اورنگزیب په خبره د عمران خان د دروغ رښتیا پتولګي. د تیر اپریل میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی د بے باورۍ تحریک د لارې عمران خان د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کړو او بیا شهباز شریف د ملک نوی وزیر اعظم حکم منتخب کړي او سرګند دی چې د امریکا حکومت سو واره او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه هم د عمران خان په ضد بے باوري تحریک کې بهر ملکی سازش الزام رد کړي دی. تحریک انصاف مرکز نه علاوه پنجاب صوبه کې هم د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکو د وزیر اعظم شهباز شریف زوی حمزه شهباز د صوبه اعلی وزیر منتخب کېدو نه انکاری دی. هم د تحریک انصاف د پنجاب گورنر عمر چیما په دې اړه د فوسل لخر جنرال قمر جاوید باجوان مرسته هم غوښتلې دي. سیڑون کے ڈاکٹر حسن عسکری وائی موجودہ حالات کے دا حکومت و تحریک انصاف ترمن سے قسم مذاکرات و امکان نخکاری او زیادتوی راتلون کی کہ حالات سیاسی تصادم او ناکلارے تطل باوری دی.
عمران خان اور جو اس وقت رولنگ پارٹیز ہیں ان میں کسی قسم کی ریکنسیلیشن کے امکانات جو ہیں نظر ہمیں نہیں آتے.
وی او اے ڈی وسر خبرو کے حسن عسکری اول غورا بداوی چھ مرکزی حکومت دا تحریک انصاف پزد طاقت کاراولو پزد طول پاملرن اخپلا کار کردگی تا ورکلی اولسی شخلی حواری کلی. قلوان دینا مسجد نبوی کی دا وزیر اعظم شہباز شریف لاوی کی شامل مرکزی وزیرانو دا زوراولو پسر سیاسی ماحول توجن دے. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
کو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. روس ویلی د یوکرین ماریپول سیمینا د خلکو د وستلو د پاره د ډزبندۍ فیصلې ته بیا کتنه کوي، خو یوکرینی چارواکي وای په ایزوستال سټیل پلانټ کې د روس لخوا د بدونو د غواخونو سره مخ دي. بلخوا یورپی هوادونو پرون د روس په تیلو نوی بندیزونه اعلان کړی دي او امریکا هم روانه اونۍ د نړۍ مالدار هوادونو سره په مشوره په روس د نورو بندیزونو خبره کړې ده. د یوکرین په اړه وروستۍ تفصیل د ډیور ریډیو همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
د یوکرین په ماریوپول سیمه کې روس په ګیره کې اخیستې ده چې د روس لخوا د ډزبندې د ژمنو باوجود نن هم اوکرایني چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه ماریوپول کې د ایزوستال د سټیل پلانټونو مرکز په هدف کوي. مطبوعات وای په سلګونو خلک چې پکې تر ډیر شو پورې ماشومان هم شامل دي تر اوسه د سټیل د مرکز په شاوخوا سیمو کې ګیر دي. خبري ادارې سی این این په یو تازه رپورت کې د اوکرایني چارواکو له خولې ویلي دي د روس ټول پام په دې باندې دی چې د ایزوستال سټیل پلانټ لمنځه یوسي او داوی کړی دی چې د جنگي الوتکو په مرسته د سټیل د پلانټ قبضه کولو هڅه پیل کړې دي. د ماریوپول د میر سلاکار انری شیشنکو ویلی دی چې د روس لخوا بیګا ټول شپه د سټیل د پلانټ شاوخوا سیمه کې بریدونه شوي دي، خو اوکرایني ځواکونه د غسیمه کې موجود دي. سی این این په خپل رپورت کې ویلی دی چې ایزوستال سټیل د پلانټ مرکز د نړۍ د سټیل مصنوعاتو جوړولو غټ مرکز دی او هر کال پکې 4 ملیون ټنه سټیل تیاریږي. دغه ښار د ماریوپول په ساحلي غاړه پروت دی او د پلانټ چارواکو ویلي چې د جنگ نه وړاندې دغلته 100,000 د پلانټ کارکونکي او د دوی د خاندانونو غړي موجود وو. د روس لخوا به ګټول شپه د سټیل پلانټ شاوخوا سیمه کې بریدونه شوي. اوکرایني پوز بیا په یو بیان کې ویلي چې روسي ځواکونو په 13 ساعتو کې د لوهانسک او دونیسک اهم مورچو باندې بریدونه کړي، خو څه کامیابي ورته په لاس نه ده ورغلي. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو مخه نیول شوی او پرمختګ یې په مزه بلکې د نش برابر دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې ماریوپول نه پرون د شورو چهارشنبه پورې 340 نور خلک په محفوظه طریقه راوخلي شوی دی. زیلنسکی ویلی د غلطه اوس هم لوی شمېر خزې او ماشومان موجود دي، باید ډزبندۍ په ځای وساتل شي. روس ویلی چې د ډزبندۍ فیصله په خپل ځای ده او سبا د جمعې او د خالی پورز به هم د خلکو د اوخکلو لپاره ډزبندۍ په ځای وي. په اوکرين کې د جګړې د خبرونو ترڅنګ پرون د یورپي یونین کمیشن مشر ارسولا وان دریلین سرګند کړی دا چې یورپي هیوادونه په راتلونکو شپږو میاشتو کې د روس د خام تیلو په ګډون په نورو مصنوعاتو د بندیزونو پلان لري. اخوا بیا امریکا ویلي صدر جو بایدن داونه په روس د نور بندیزونو لپاره د نړۍ د شپږو غټو اقتصادي هیوادونو سره سلا او مشورې کوي. صدر جو بایدن ویلي په روس د نور بندیزونو لپاره هر وخت تیار دي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر فرانس او هندوستان هم په روس غږ کړی په یوکران کې دی زر تر زره خپله جګړه ختمه کړي او د دغه هیواد د بربادۍ نه دی لاس واخلي. په دې موضوع د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیو رادیو همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
هند او فرانس حکومتونو د شروع یا چهارشنبه په ورځ په اوکراین د روانې شخړې د زر تر زره ختمولو غږ کړی او وزیر اعظم مودي نږدې وو په اوکراین د روس یرغل وغندي خو د دې وینا نه یې ډډه کړې. هند چې خپلې زیاتې پوځي وسلې د روس نه اخلي د غرب او ماسکو ترمنځ په سفارتي توګه په متوازن تعلقات ساتلو کې د سخت وخت سره مخ دی ځکه په اوکراین د روس یرغل یې نه په ډاګه غندلې او نه یې په ملګرو ملتونو کې د روس خلاف ووټ ورکړی. په یو شریک بیان کې وزیر اعظم مودي او د فرانس صدر ایمانوئل ماکرون ویلي فرانس او هند په اوکراین کې د روانې جګړې او بشري ستونزو په حالت خفګان ښکاره کړی. په بیان کې ویل شوی دوه ملکونه په بشپړه توګه د دې غندنه کوي چې په اوکراین کې ولسی وګړي وجل شوی او د دې زر تر زره د ختمولو غږ کوي چې دواړه خواوې وتوانېږي سره خپلو کې کینی او د خبرو اترو او سفارتي لارې سهل راوباسي چې د ولس مشکل ختم شي. البته یوازې فرانس په اوکراین د روس یرغل وغندو او دې ته یې د روس غیر قانوني او بې ځایه یرغل وې. دوه هیوادونو ژمنه وکړه چې په ګډه سره به روان ناورین ته غبرګون ښایي ځکه جګړه په نړیواله کچه د خوراک د کمی سره مخ کېدل شي. روس او اوکراین په نړۍ کې د غنمو پیدا کولو په غټو ملکونو کې شمارېږي. د مودي او مکران د ملاقات نه وړاندې د فرانس د صدر دفتر ویلی وو صدر مکران به په نړۍ د روان جنگ د پریوتونکو اثراتو په اړه زور ورکوي چې پکې یورپ او ایشیا هم شامل دي. ځینې فرانسوي چارواکو ویلي فرانس غواړي هند د روس نه د وسلو او انرژۍ اخیستلو لاره بدله کړي او زیاته یې کړې د دې مقصد دا نه دی چې هند دې په ډاګه پاتې شي بلکې د دې د حل لار ورته کتل پکار دي. د هند وزیر اعظم مودي چې د یورپ په دوره دی په جرمني کې د چانسلر اولف شول سره د ملاقات نه وروسته میډیا ته ویلي په جنگ به څوک هم بریالی نشي او په دې جنگ به هر څوک د بیلات سمي. سیډونکو وایي د هند او فرانس د یو بل سره ډېرې نږدې اړیکې دي او دا یې بیلګه ده چې مودي د 2018 نه را پدې خوا د فرانس درې سفرونه کړي او صدر مکرون ته بیا د هند دورې بلنه ورکړي چې د وسلو او انرژي په خرص جوړې خبرې وکړي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ده. د افغانستان د بیا رغونې څارونکو امریکایي اداره سیګار وای امریکا خپل هغه شپاړس ایم ای 17 هلیکاپټر یوکرين ته ورکوي تر افغانستان د پاره اخیستې وي. طالبانو لا په دې اړه سندي ویلي. په دې موضوع وروسته حال د ډیور ریډیو همکار بارکوال میخیل وړاندې کوي.
د امریکای د دفاع وزارت په 13 جنوري میاشت کې کانګرس ته ویلي وو دوی اراده لري هغه 15 دانې روس جوړ کړي هلیکاپټر چې په اوکراین کې د مرمت لپاره ولاړ وو همدې هیواد ته وسپاري او د سیګار د ریپورت لمخې اوکراین د مارچ پورې ولسمه دغه اضافي پوځي مرستو مناله. په روانونه کې کانګرس ته په وړاندې کړي درې میاشتنی ریپورت کې سیګار ویلي د اپریل میاشتې په منځ کې چې ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستې اعلان وکړ په هغه کې یولس نور ایم آی یولس هغه هلیکاپټر شامل شول چې ټاکل شوی و امریکا به افغانستان ته ورکوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو روس تیرونی د امریکې دا پریکړه د نړیوالو قوانینو او د ماسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د خرڅلاو د قرارداد سرغړونه بللې وه. د افغانستان د بیا رغونې د چارو څارونکي امریکایي ادارې سیګار تیرونی سی این این خپور کړی هغه رپورټ تایید کړی چې وایي تر اووه ارب ډالرو زیات ارزښت لرونکي پوځي وسایل په تیر اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې پاتې شوي او اوس د طالبانو لاسته ورغلي دي. د سیګار په رپورټ کې د امریکې د دفاع وزارت د اټکل په بنیاد ویل شوی چې د 2.12 ارب ډالرو په ارزښت د افغان ملي او دفاعي ځواکونو دغه پوځي وسایل ټول روغ نه وو او د مرمت په بیلابیلو حالتونو کې پریښول شوی وو. سیګار د دې خبرې سپیناوی هم کړی چې وایي د پینټاګان د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره په ځانګړو سویو پیسو باندې له 2015 میلادي کال راهیسې د 3.6 ارب ډالرو پوځي وسایل اخیستل شوی دی. سیګار د ځینو رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي پر دغو وسلو 8 ارب ډالر لګېدلی دي. د پینټاګان ویاند میجر راب لودویک وایي په دغو پوځي وسایلو کې الوتکې، پوځي موټر، ګوله بارود، توپک او مخابراتي او نور شیان شامل دي چې وایي ټول د مرمت او جوړېدو په بیلابیلو حالتونو کې پریښول شوی دي. راب لودویک تیرونی په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه پوځي وسایل چې امریکې په افغانستان کې کارول په اګست میاشت کې د راوتلو په وخت یا خو له دې هېواد راایستل شوي او یا ضایع کړل شوي دي. د پینټاګان چارواکو وی او ای ته ویلي د امریکې له ورستوي پوځیانو یوازې هغه لږ پاتې پوځي وسایل مخکې له دې چې ضایع کړي او د کارولو وړ نه وي په افغانستان کې پاتې شوي چې ارزښت یې تر 150 میلیون ډالرو زیات دی. د 2018 میلادي کال د اګست پر 15مه چې طالبان د وسلو په زور پر افغانستان واکمن شول، د هغه وخت د ولسمشر اشرف غنی او ګڼ شمېر نورو چارواکو په ګډون د افغان هوایي ځواک سلګونه پایلټان هم په شاوخوا 50 هلیکاپټرو او نورو الوتکو کې څنګلوري هیواد ازبکستان ته واوښتل. طالبانو د خپل حکومت په لومړیو میاشتو کې له ازبکستانه په کلکه وغوښتل دغه هلیکاپټر د بیرته افغانستان ته وسپاري، خو ازبکستان تیرونی وویل دغه هلیکاپټر د امریکې دی او طالبانو ته یې نه سپاري. همدارنګه په ګڼ شمېر نورو الوتکو او بلیک هاک هلیکاپټرو کې نور افغان پایلټان هم یو بل ګاونډي هیواد تاجکستان ته په دې خاطر واوښتل چې طالبانو ته په لاس ورنسي. سیګار په خپل رپورټ کې د طالبانو د هوایي ځواکونو د قومندان او د مخکنی افغان هوایي ځواک د کارکونکو له خولې ویلي د 3 پایلټانو په ګډون شاوخوا 4300 کسان چې نیمایي د مخکنی هوایي ځواک غړي دي د طالبانو په هوایي ځواکونو کې شامل شوي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
کو د وایس اف امریکا دیوا تا وګی تاسو به وزو سواد ته چرته شي د وونکی اختر خوشالیانه مانځل شي دي. د ډیو رډیو خبريال فیاض ظفر د سواد نه د اختر په موقع د سیلګرو د هلو زلو په اړه باندې تفصيلي رپورت را لېګلې، تاسو په امر سره ګرځو.
دا اختر د چوټیانو سره د هیواد د بلبلو سیمونه دا سیلنیانو سواد تراتک را روان دي او سرګاری انتظامی چارواکي وای چې د اختر په دې درې ورځو کې دا درې لکه نه زیات سیلنیان سواد ته را نو دي. دا باجوړ نه سواد ته چکر راغلی یو تنوای
زمانوم خو اجازه احمد دی او د باجوړ سیدین کې ستو باجوړ نه راغلی، بس مونږ خو چکر لراغلی او اختر ورځ ده زمونږ په علاقه کې خو دوه مورز د دلته درېمه او بیگا شپم دلته کړي وا او چکر د پاراغلی وینجایمنت د پار اوس د شرانه نو تل په ځاګړ دی پارک ته نو بس خپل پخله ورسم تیار کړی دي.
سواد تراتون کی سړکونو باندې د ګاړو زیاته غنه غونه په نظر راځي. دا منګوري خار د سین بغاړه فزاګټ پارک کې هم ډیر غنه غونه دا او خلک د یخ موسم مزه اخلي او زیات خلک ځان لا خپل پخله هم کوي. دا تخبایه د مرګرو سره چکر راغله یو تنوي
زمانو محمد سید دی تخبه جلالانه راغلی زله مردان او دا ټول موږ خپل خاندان راغلی څوک مې ورورونه دي څوک مې بچی دي او سوات خډیر خزې دي موږ ورته زور ازو او موږ ځان سره تل سامان مامان راوغست او بل خیره سره دلته په خو ک نصیبم پکی
فزارت پارک کې ستنانو پاډول او خلکو پګانو ګډاګانی هم وکړي. مرغزار، مالم جبا، میادم، مدین، گبین جبا، بحرین، کالام، مهوڈن او شایباغ ته هم یو شمیر سیلانین راغلی دي او دوی د سواد د خایسته نظارو او یخ موسم نه خوندونه اخلي. دا نو خار نه د خپل خپلوانو سره راغلی یو تن دوی ته وایي
سماجی جاد حسین نوم دی زله نور شرم او کالام ته پر نغلو کالام نه بحرین ترالو مدین ترالو زدل ترالو خو زیم چې اسواد سنگ دا زلمی خشتر نه سواد شکر دی خشته دی او پولیس او ولس زموږ د مریضاتو خو دې ردې عزتو کې مونږ کم زه چته شته کړي ولاړ نو ته ار سړی چوب وسط خپکلا کړي دي خپکلا کړه لا کړي دي غړي مل ما دوست خلک ته پولیس موږ نیو تنگ کړي ولس موږ نیو تنگ کړي موږ خو دې سواد مودام داسې لري چې سنگ دی
انتظامی چارواکي وایي چې پزرګو عام او د ټرافیک پولیس دا سواد پټول سیمو کې د سیلانیانو د حفاظت او د مدد لپاره سلیج ساده پډیوټي دي او د ریسکیو کارکونکو هم پټول سیمو کې موجود دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، دوا سواد.
د وایس اف امریکا دیوا ده د امریکا صدر جو بایدن د سپریم کورټ لخوا په هغه ممکنه وړاندیز نیوکه کړي چې ورسره به په کال 1973 کې شوه د رو وی ویډ په نامه هغه قانون بدل شي چې په ټول ملک کې د حمل ختمول قانوني ګرځولي وو. په دغه کشاله په داسې محل په امریکا کې ولس راپارېدل چې د نومبر په میاشت کې د کانګرس انتخابات کېدونکي دي. په دې موضوع د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو په امره ګرځو. لا خو سپریم کورټ په دې اړه هیڅ فیصله نه ده کړې خو صدر جو بایدن د وړاندې نه دغه ته یو سخت دریځ فیصله وایي.
زه په دې خبره ډیر اندېښمن یم چې مونږه 500 کاله پس بیا د خزونه د هغوی د فیصلې حق پیرته اخلو. د دې خو مطلب دا شو چې دغه سه نور ډېر فیصلې چې د دې ملت د شخصي ژوند سره تړاو لري په شک کې پریوته.
د سپریم کورټ نه راوتلې یو رپورت چې پولیټیکو مجلې خپور کړي وای سپریم کورټ براتونکو سومیاشتو کې د رو وی ویډ هغه فیصله بدل کړي چې په 500 ریاستونو کې د حمل ضایع کولو قانوني حق خزو تور کړي وو. سپریم کورټ غواړي چې دغه فیصله به اوس هر یو ریاست پخپل کوي. جیسیکا واټرز د امریکن یونیورسيټي پروفیسور ده.
د اسکات عمل فیصله به وس په دی وی چې تاسو په کوم ریاست کې ژوند کوئ. د یو اندازې مطابق کله غو فیصله وس و نو په سمدستي ډول په شپږوس څخه واخلې تر اته وشت ریاستونه په سمدستي ډول په عمل ځای کول باندې بندیز و لګوي.
امریکا د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې ده چې پکې د حمل ځای کول جرم نه دی. د دغه قانون په لویان وای د حمل ځای کول او د حمل بندولو د وایانو ته رسد پورتولنه کې یو خزه د پوره پوره برخې اخیستلو جوګه کوي. دوی وایي چې د روی وېډ قانون بدل شو نو د شپږ دیرش میلیونه نه زیاتې خزه به ورسره متاثر شي. لارا میرز د پلانډ پیرنټ هود ادارې مشره ده.
دا به غریب شوزی ډیری متاثر کړي. مالدار شوزی به نورو هوادونو ته ولاړ شي خو ټول ظلم به غریبی شوزی زغمي.
په امریکا کې سخت دریځ ډلې د یوې مودې نه هڅه کوي چې د حمل ځای کولو قانون ختم کړي شي. د ریپابلیکن ګوند مشرانو د سپریم کورټ دغه ممکنه فیصله به هرته پراوتلو باندې اندېښنې ښودلې دي. میچ میکانل په سېنات کې د کمشمیر ډلې مشر دی.
اوس په خپل په عدالت کې هم داسې سوکشته چې د عدالت خپلواکۍ ته تری خطر ده.
د سپریم کورټ نه افشا شوی دغه ممکنه فیصله په امریکا کې د دواړو پارټو په لویان را پاره بلی دي چې په نومبر کې دونکو د منځنۍ مودې په انتخاباتو به لوی اثر وي. د حمل ځای کولو پلویان او مخالفینو دواړو د سپریم کورټ مخه ته مظاهره کړي. کیرولین سمیت د حمل ځای کولو د قانون مخالفه ده.
په عین کې داسې نشته چې د مور په خېټه یا د پیدا سوی تنکی ماشوم د وژلو اجازه ورکوي. زما په فکر کې د روی ویډ ختم سو نو ډیر شزه بمړی سي.
سوفیا اولف د حمل ځای کولو د قانون پلوی ده. په امریکا کې شوی نظر پښتنې خای اکثره امریکایان د حمل ځای کولو د قانون پلویان دي.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی ناوري. په خبری خپرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو لپاره زمون همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
ال سالوادور تر اوسنو وختونو پورې د غیر قانونه ډلو لخوا د راپورته کیدونکو شر فساد د پاره مشهورو. کال 2015 په ال سالوادور کې د ټولو نزيات خونړې کالو. دغه کال کې 100,000 کسانو کې 115 کسان د غیر قانونه ډلو په شر فساد کې قتل کړي شوی وو. دینه پښتنو شپږو کالو کې دا شمیر پر راکمه دوشو او پر روان کال 2022 کې دا شمیر ټولو نه لاندې سطح ته راپریوته دی. خو په مارچ کې هر څه بدل شو. د مارچ د 15 تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې درې ورځو کې 80 عام کسان قتل شوی دي. د ال سالوادور صدر نایب بکلی د دې قتل مقاتلي سبب په لارو کوڅو کې د غیر قانونه ډلو کار روايه خودري دي. دغه ډلې خلکونه د قلنګونو ټولولو په وخت د خلکو ویني توي. او 20 مارچ د اتوار ورځ خو باوجود د اتوار د ورځې صدر بکلی د قانون سازي اسمبلی اجلاس راوبللو او په ملک کې د هنګامي حالاتو اعلان وکړو. فوجیانو په ځینو سیمو کې په سړکونو ناکیو لګولي او د اپریل د 14 تاریخ پورې 10,000 نرخزي او ماشومان غیر قانونه ډلو سره د تعلق لرلو په شک کې ونیول. هنګامي حالاتو کې حکومت ته د زینو آئینی حقوقو د ماتل کولو اختیار حاصل وی چې پکې د مقدمې د شروع کېدو نه وړاندې د چا د بنديوانې د میاد وګدولو او د سم دستي د صفایې د وکیل کولو او د خلکو خپلو کې دراغونډې دوه حقوقو ماتل کېدل هم شامل دي. تقریبا یو هفته پس یعنی د اپریل په 15 تاریخ د ال سالوادور قانون سازي اسمبلی په غیر واضح الفاظو کې یو قانون منظور کړي ترمخې د پریس په ازاده سخت قدغن ولګولې شو او د غیر قانونه ډلو لخوا د جاری کړې شوو پیغامونو په خورولو لسونه تر 15 کالو پورې د قید سزا مقرر کړې شو. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د امریکای حکومت سره په ال سالوادور کې په جاری شر فساد او د اپریل په 15 تاریخ د قامی اسمبلی لخوا د فوجداري د ترمیمی قانون په نفاذ فکر مل دی. دا قانون به ذات خود په میډیا د قدغن لګولو په سیر دی ځکه چې د دې تر مخې د بډو رشوتونو او د عوامي دلچسپۍ د نورو معاملو په حق له د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوې دی. دین علاوه د دې قانون په ذریعه د ال سالوادور په حکومت د اعتراض کوونکو خلی بند کړی شوې دي. صحافیان باید چې خپل صحافتي فرایض خپه ازادۍ سره او بغیر د سویرې ترهې دراکو یا د ناجایزه بندیوانې ادا کولې شي. خاغری بلینکن د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې امریکا د غیر قانونه فسادي ډلو د مخنیوي لپاره د ال سالوادور د حکومت د کوششونو مرسته کوي. امریکای د کال 2008 نه د ال سالوادور حکومت سره د غیر قانونه فسادي ډلو د تابعیت کولو او د عامو خلکو د تحفظ د بندوبسونو د خکولو لپاره 411 میلیون ډالر امداد کړی دی. امریکا ال سالوادور تکلکه وینا کوي چې د غیر قانونه شری ډلو د مخنیوي سره سره دی د اولسی ازادو تحفظ هم یقیني کی چې پکې د پریس او د تقریر ازادای هم شامل دي.
ما خوب لزل نتیجه ډیر دروخی دي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وږي.
د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.